له شلو زرو زیاتو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د څښلو اوبو کمی د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
د مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې بحث خبرېږي چې نوریاس نوري کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي وشوه. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج زفیره کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې امریکایي پلاوی سره پر بشری حقونو سربیره له تورو لستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لری کېدو په اړه خبرې کړي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و، د توکو عرضه کافی خو تقاضا کمه وه، او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوم نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی، خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشري مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 144 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له وجې مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې راکمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یوه کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې یې د وژنې لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایې معتدله او وچه ده، د ورښتونو وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
مختنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لور د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس ویسټ او رینا امیری کوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او په کې دواړو لورو کوم مسایل راپور
پورته کړی تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړې دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بزونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرلپسې دوام ورکړی دی. د 25 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پوه جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او په روسیه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لوري صاحب، لومړی تاسو پر سلامونه لمه او ساتي ته خو له لارې ټوله اوریدونکو هیوادواله ته سلامونه وړاندې کوم. د دې لپاره چې تاسو ټول جوړ او خوشاله سو، ډېر زیاته مننه او ساتي ځانګړي بلبلنه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن لوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپل مشخص او ټاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړه، یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې بانګلي متقی اړین دی د اساسي توپ کې دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنی او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په پام دغه طرفه کې هم د پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاري کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره و چې باید طالبان د دې په مکلفیت باندې مجبور شي چې باید هغه باید ومني چې بل اخر یو اندازې پورې طالبان په دې وتوانېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه باندې طالبانو سره لسره اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته هم دا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضو مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول، دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې که زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا د نشي زغملی چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی، نو وایي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سره پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شمول د ټول بنسټ یو حکومت یا د اداري جوړېدل دی په افغانستان کې د کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د نجو دوحې ته راشي. فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه ممکن دی. دغه یو مهم
مننه په بیا به هم په دې خبرې وکړو. غوث جان، بس تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. ښاغلي جلیلي د یو شمېر مواردو یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د ده په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقي څرګندونې اورېدلې دي، د یو شمېر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام، د امریکا او د نورې نړیوالې ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو یې دا موضوع هم په ډاګه کړی ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکایي لوري ترمنځ د دریځونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګوري طبعا چې یو څه شته چې تاسو ته اورینا امیري راغلل، اول منځنۍ آسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته، او دلته طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږیږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، کنه خو کافي و چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي، او هلته مثلا که ډېرې تختې خبرې مې په هغه اعلامیه کې شاملې کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت ا تت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته درک نه دی کړی، خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی نوري، زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې، او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو، او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده، او دا کومکونه به کمی. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی، خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بله طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقونو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي، دا همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط، همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې، دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نیسي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي، او د هغوی نه به اطاعت کوي، یو واحد هیواد به جوړوي، او دلته به ټول افغانانو ته، غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسه، په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلامیه کې دې موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دوه کې به د طالبانو د یو شمېر مهم وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډېر خلو یا پکایده، او تاسو په دې پوهیږئ ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي ټوپک سالار ملا دی، او هیڅکله د ټکنوکرات نشي کېدلی. ټکنوکرات یو متخصص، یو څوک چې په یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلي په هغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقي چې اوس
آیا فکر نه کوئ چې دی د دغه د بهرنیو چارو وزارت ته چې دی نومول شوی دوه کاله چې اوس تجربه ترلاسه کړې ده، ورته نه ویل کېږي چې د تجربه ترلاسه کړې؟
ګورې، زه په دغه ډیپلوماسي کې تقریبا 15 کاله ما تېر کړي، تر اوسه پورې هم ځان د دغه علم او د دغه کړنلارې یو شاګرد یم. ملا متقي ډېره په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کومه بین ملي ژبه نه ساتي. یو ډیپلومات چې په خارجي ژبه پو نشي لکه لکه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست کوشي افرا منطقه خو پریږده ملاده ایران نارانی گانے او دن پکور کے ایران حالات د پاکستان حالات انفجار مثال دے ہم دار سے اوکراین بحران دا
جلالی صاحب بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې د یو مهم موضوع یادونه وکړه، په دې دو کلونو کې چې طالبانو څه کړی وړ کړی دي له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته، خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي، خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي. تاسو د یو موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري که نه، هغه یو ضرب المثل ده، وایي هلته چې ته ونه اوسې دښمن دې کار کوي. څه فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی و یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي، او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
هغه د امریکا رقیب هیوادونه دي، او هغه چې اوس غواړي قلاره قلاره ځان دی او له زبرځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کړي، چې کولی شي نړۍ یو بلې قطبي خوا ته هم چې ځان پورې انحصار کړي، چې هغه چین دی. امریکا ووتل افغانستان، د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي اډې پرېښودې، مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډه هوایي ډګر دا فعلاً پدې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله ده. دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه، نن ورځ کې چینایان بس کاملا ښه تجربه ده، او هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا نن د چینایانو لاسته ورغلي. دویم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیکه وه، هغه پانګونه نن ورځ چینایان په افغانستان کې سره دي. دا یو. دویم ایران دی چې ایران هم لاسته ورځنه ناست نه دی، دا هغه هېواد دی چې د امریکا سره په ډېرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري، مخالف او متخاصم هېوادونه دی. امریکا هم او بخښنه غواړم، ایران هم خپل دلیل لري، هم خپل دلیل دننه په طالبانو حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایلو ته باید جدي غبرګون وښيي، تر څو چې د طالبان هغه لاسونه هغه اوږد لاسونه او هغه اوږده لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورو هېوادونو له اقوالو راځي، باید دا لاسونه لنډ کړي او د دغسې یو مثال
مننه. جان واسپ، دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغسې چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی، شاوخوا دوه میلیارډ ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده، سره له دې چې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. بانکي شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي، دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. نوریته اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې دا هو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقصد. اوس د متحده ایالاتو منافع دغه ایجابوي چې طالب یو بلې مرحلې ته دیسی او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درکړه، دا نه در وسپاره، تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کو. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق د کار پیسې کې تامین شي، د زده کړې پیسې کې ننجونو مکاتب کار تامین شي. په څنګ کې کومکونه در سره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه خلاصوم، هغه په دارایګان چلا پاتې خو ته به راسم خپل چلن به سموي، دغه زپونکي کې مې عملیات چې دي هغه نه لاسته سر کېږي، هغې کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي، او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لګي ستا نږدېوالی چې تل یو میاشت باد یو نیم میاشت باد دي مثلا د روسیې فدراسیون ته او نورو سره دا زه وینم او دا دي ته زه خوشحال نه یم. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه، کنه بیا به د فشار نورم زیاتېږي. اوس دغه تغییرات راوله په دغه مرحله کې سند دغه تقاضا ده.
مننه جلیلی صاحب. د دغه مواردو چې جنباسه بیا دونه وکړه، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي، خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده، او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې تو دو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی د په د فشار له آلې څخه لاس واخلي، او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ور نه کړي. څه فکر کوئ؟
د افغانستان د سیاسي او د اوسني دوست مهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصله لري، کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې اړخ میشته او حاکمان، بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون دوی تصمیم نیسي او بل هیڅوک په برخلیک کې شامل کېدای هم نه شي.
خو جلیلی صاحب کراسو دی خبره تکله چې دغه څو مودمخ کې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پر لاس یو جوړ شوی ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلف لورو دغه اداوی وکړي چې دا رامنځته شوی ده. خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه، ویل که چیرې طالبان د امریکا ګټې تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت په رسمیت پیژندلی وای، تر اوسه بندیزونه پرې لګول شوي دي، ولې په رسمیت نه پیژني؟
سیاسي لوبې هم دي ته وایي، سیاسي لوبې او ډیپلوماتیک لوبې هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوي ولسمت د امریکا کې د نوي ولسمت شي د تاکنه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدرمن نوري سي تغام د دغه هغه وو په دا رقم په یو توازن او د خطا عمل په بنیاد د سورې لاندې صافي کله چې د امریکا راتلونکي لسمشي ټاکنې سره ورسېدل، نتیجې برخلیک معلوم شو، موخه معلومه شوه، په دې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي، پیدا کولی شي. د فکر کوم قدرمن نوري سه په اخره نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د ټانس د امریکا د استازو د ټاکلو کې کېدای شي په بل نوي دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مختلف ډلو ته پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیلی صاحب. جنباس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نږدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سختو دریزو ته خو فکر نه کوم، دا جماعت د نرموالي نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي. متاسفانه په دې دوه کلو کې دا ثابته شوه چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت پکې کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین، او په دغه ترڅ کې به هغه نور کوم کومکونه چې دي هغه به کم بشي، خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونه وځي. دا یې دوه. او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان، لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل، دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. پرسنیت پېژندنه خو دا دغه مسولیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو ورو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسولیت په ځان نه اخلي ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پر اسنیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسولیت اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی د یو حکومت په حیث د یو کلاسیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هیوادونه ورسره لوبه کوي معامله کوي تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی له چا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پې کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستی. قدر ملوري په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي، دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه کتنه کتنه شوې په قزاقستان کې. دا په خپله یو نوې زیری دی، یو نوې تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبانو ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره.
مننه جلیلی صاحب. جان باسب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي، آیا د کومو سترو بدلونونو شاهد به موږ واوسیږو؟ د دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راشي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریځ کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بېله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی. هغه نوري دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجنت شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه تر لکه نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالباني تعمیل به وي، زورگویی به وي. اما د منطقه هیوادونه د توسیع په حالت، دنیا د توسیع په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم. هغه خپل تعاملات به دنیا به مخ ته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 2021.